وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. په دې خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په خبرونه کې اوري چې په د کندوز تخار پر لوی لار دی یرغمل نیونه په نن پیخه کې وطن مسافر په دې بریل شوی چې د یرغمل نیون کول منګلو ځان وژغور یو د نورو د خلاصون لپاره هم افغان چارواکو ویلي چې عملیات کوي. پر دې موضوع سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس پلازمېنه منسک ته سفر کوي چې د هغه هیواد له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره خبرې وکړي او په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون وکړي. هیلري کلینتن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپله بریا اعلان کړه. خو مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه صفی وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د وژل شوي غړي شیر ولی وردګ د قضیې د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي هڅې پیل کړې. او د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان د خپلو 5 ملګرو سره وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د ولسی جرګې د وژل شوي غړي شیر ولی وردګ د قضیې د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. سرور دانش چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله وویل چې ډېر ژر به ټاکل شوی پلاوی خپلې پلټنې بشپړې او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي.
د یادونې وړ ګڼم چې د شیر ولی وردګ د وژنې قضیې د پلټنې لپاره د حکومت له لوري یو پلاوی ټاکل شوی چې د موضوع جزئیات به په لنډو ورځو کې خلکو سره شریک شي.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازی انجینر شیر ولی وردګ د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ خپل کور ته نږدې د ماین په یو چاودنه کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو د شیر ولی وردګ د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت د دې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په دوامداره توګه پاکستانی چارواکو سره د دې ستونزې د حل لپاره په اړیکه کې دی. هر کله چې دا هڅې نتیجه ورکړي انشاءالله د هڅو پایلې به له خلکو سره شریکې شي.
پاکستان د روانې میلادي میاشتې له سره خپل هغه پریکړه عملي کړه چې پر اساس یې هیڅ افغان نشي کولای چې له ویزې پرته د تورخم او نورو لارو دغه هیواد ته ورشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر رسنیو له لوري د ډرون یا الوتونکو کمرو په استفاده بندیز لګولای. دغه وزارت له خوا نن په خبر شوی خبر پاڼه کې له ټولو رسنیو غوښتل شوی چې د دا ډول کمرو له ګټې اخیستنې لاس واخلي. کورنیو چارو وزارت وایي ډرون یا الوتونکي کمرې چې د پراخ پوښښ قابلیت لري امنیتي ادارو ته ستونزې پیدا کړي. الوتونکي یا ډرون کمرې په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د یو شمیر رسنیو له خوا کارول شوي دي. او د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان له خپلو 5 ملګرو سره وژل شوی. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شیرین آقا ازادي راډیو ته وویل چې له دغو وژل شویو کسانو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د روانې اونۍ له پیل نه په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیل شوي او اوس هم روان دي. د داعش وسلوالو د کوټ ولسوالۍ عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغانستان اړوان خبرونه بهرنی خبرونه له ملالې بشیر سخاوري.
هیلری کلینتن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپله بریا اعلان کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته د بریا مبارکي ورکړه. د امریکا په خوانی لومړی میرمنې چې د سناتور دنده یې هم تر سره کړې او د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر پاتې شوی خپل بریا ولمنځله او وی ویل
Thank لتاسو مننه موږ نن یو هدف تر لاسه کړ. دا زموږ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یوه ښځه د یوه لوی ګوند لخوا د امریکا د ولسمشری لپاره نومانده کیږي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې اوباما هیلری کلینټن ته تلیفون وکړ او مبارکي ورکړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا په کاندیدۍ ترلاسه کولو کې بریالی سوه. د چین په سرحدي سیمه شینجن کې چارواکي له اوسېدونکو غواړي چې د سفر د اسنادو د غوښتلو پر مهال باید خپلې ډي این ای نمونې او نور بیولوژیکي معلومات ورکړي. په یلي قزاق پلواکه ولسوالۍ کې کمونیست ګوند ورځپاڼې تېره اونۍ اعلان وکړ چې د سفر اسنادو ته درخواست ورکوونکو څخه به د وینو د نمونو، ګوتو د چاپ، ثبت سوي غږ او درې اړخیزو عکسونو غوښتنه کېږي. د یلي د ورځپاڼې په وینا دغه نوې پالیسی به پر پاسپورت اخیستلو او تمدید کولو او یا د چین، هانګ کانګ او مکاو سیمو ته د تګ لپاره پر اسنادو او همدارنګه د تایوان خپلواک ټاپو ته د سفر پر اسنادو تطبیقیږي. دغه نوي قوانین د جون په لومړۍ نیټه د روژې تر میاشتې مخکې عملي سول. د چین چارواکو په شینجن سیمه کې پر حکومتي کارکوونکو، زده کوونکو او کوچنیانو د روژې بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن منسک ته سفر کوي چې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره وویني او په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون وکړي. کرملین ویلي دواړه مشران به د یورو آسیان اقتصادي اتحادیې د پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړي. پرون د روسیې او بلاروس 350 کسانو په سیمه ییزه غونډه کې د ګډون پر مهال د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په اړه خبرې وکړي. تمه کېږي د دې غونډې ګډونوال به د 300 میلیونه ډالرو په لګښت ګڼ شمېر قراردادونه او موافقې لاسلیک کړي. د یوې نوې څېړنې له مخې تیر کال په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات سوی خو نوره نړۍ زیاته خوندي سوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په کلنی راپور کې راغلی چې تروریزم تر پخوا ډیر سوی دی. د جګړو پر مهال د وژل سوي شمیر له تیرو 15 کلونو زیات سوی دی. د کډوالو او بې ځایه سوي کسانو شمیر تر تیرو 16 کالو زیات سوی دی. راپور وایي چې په 2015 کال کې د تاوتریخوالي لګښت 1.5 تریلیون ډالر و چې د ټولې نړۍ د ناخالصو عوایدو 1.3% برخې برابر دی. په راپور کې آیسلند په نړۍ کې تر ټولو خوندي هیواد بلل سوی او بیا ډنمارک، آسټریا، نیوزیلند او پرتګال یاد سوي. په نړۍ کې په تر ټولو خطرناک هیوادونو کې د سوریې، جنوبي سودان، عراق، افغانستان او سومالیا نومونه یاد سوي دي. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي له 2014 کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانه کې غرق سوي دي. د دې ادارې په راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو راغلی چې د مدیترانه په سمندرګي کې د مړو سوو کسانو دقیق شمیر 10,000 او 15 تنه دی. دا شمیر تایید سوی دی. دا ملګرو ملتونو راپور په داسې حال کې خپور سوی چې اروپایي ټولنې له افریقا د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره نوي پلانونه اعلان کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغوړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لار د یرغمل شو د اخلاصون لپاره هڅې تیز شوې دي. د هلمند امنیه قومندان د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې څلوېښت په سلو کې تشکیل خیالي بولي.
د اردو په برخه کې د تحقیق وسی او د اردو د کیک شمیر د معلوم سی موږ په دې کې نه چې دا کار په اردو کې هم موجود دی. دونو سرتیر نسته دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان سوي دي او وژل سوي دي.
دغه راز د افغانستان د ملي اردو په تشکیل کې هم د خیالي سرتیرو یا هغه چې یوازې په تشکیل کې نمونه دي خو عملا وجود نه لري د بررسی یا څېړنې غوښتنه کیږي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان د باور رایې اخیستو لپاره نن ولسي جرګې ته معرفي کړل. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي وایي که په تورخم کې د مسافرو په وړاندې بندیزونه همداسې دوام وکړي نو ولسي خوځښتونه به راپورته شي.
که بیا دغسې مشکلات هم زیاتېږي نو تاسو مطمئن اوسېږئ چې لکه څنګه چې پخوا خلکو د چړې او د تورې او تبرګي سره راجګ شوي وو نو یو ځل بیا به دا خلک راجګېږي دغسې کړنو په خلاف.
په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون د رئیس د وژل کېدو د پیښې په اعتراض کې د کوټې مدافع وکیلانو محکمو ته لورتګ بایکاټ کړی او درې ورځنی ماتم اعلان کړی. د ایالتي حکومت یو مشر وایي
یقینا دا رنګه خلک چې هغه روشن فکر وي
د اساسي او بشري حقوقو په ونیس پروګرام کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو دي برابرۍ پر اصل خبرې شوې دي.
په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون او د نافذو قوانینو له خوا خلکو ته پیشبینې شوې.
ازادي راډیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د راپورونو له مخې د کندهار دوبخې د کندوز تخار پر لویه لاره د یرغمل نیونې په نننۍ پیښه کې اووه تنه مسافر په دې بریالي شوي چې د یرغمل نیونکو له منګولو ځان وژغوري. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په وینا نن سهار د کندوز تخار پر لویه لاره په باغ میری سیمه کې وسلوالو شاوخوا اووه څلوېښت کسان له موټرو راښکته کړل. اووه تنه یې د پیښې په مهال د لویو لارو د ساتنې د پولیسو د ډزو په نتیجه کې په تیښته بریالي شوي او د څلوېښتو برمته شوو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. سمیزو چارواکو ویلی چې دغه کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي خو خپله طالبانو تر اوسه د نننۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د خوشې شوو اوو کسانو له ډلې یوې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دی په موټر کې بیده و چې وسلوالې موټر ته ورپورته شول. دا په سیمه کې دوهمه پیښه ده چې پیښېږي. تېره اونۍ د کندوز په علي آباد سیمه کې په ورته پیښه کې طالبانو د څلورو بسونو یو سلو پنځه اتیا سپرلۍ ښکته کړې چې یو سلو پنځوس یې بېرته آزاد، دیارلس یې ووژل او د پاتې شلو یرغملو دولس وروسته خوشې کړل، خو د اتو تنو یرغملو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. دا چې د نوې پیښې د څلوېښتو یرغمل شوو د خلاصون لپاره افغان چارواکو تر اوسه څه اقدامات کړي؟ له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نبیا صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. همدارنګه د ازادي راډیو اوریدونکو ته څرنګه چې ټول ته معلوم ده، نن سهار اووه بجې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار لوی لارې یعنې د باغمري په سیمه کې د یو څه درې سوه درې ډوله موټر درولې. همدارنګه یو سره شه دوره موټر د سیمه چارواکو په وینا چې اووه څلوېښت تنه مسافران دوی یرغمل نیولي دي. او په سیمه کې د کندوز والي اسدالله عمرخیل رسنیو ته وویل چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو عملیات په سیمه کې دوام لري څو دغه مسافران د وسلوالو طالبانو له منګولو څخه وژغوري.
تر اوسه کوم پرمختګ هم شوی دی؟ څرک لګول شوی چې دغه وسلوالو چې چارواکو ویلي طالبان دي، دوی چیرې بیولي دي؟
نوري صاحب، د کندوز والی وویل چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختوري دي او دوی ویل چې دغه کېدای شي وسلوالو طالبانو د موټر سکل په وسیله د کندوز کوچي کوبۍ سیمه ته بولي. دوی ویل چې اوس مهال زموږ نور امنیتي ځواکونه سیمې ته د راتګ په حال کې دي، څو په نوموړې سیمه کې خپل عملیات پلي کړي او دغه مسافران د هغوی له منګولو څخه ژوندي وژغوري. او والي دا هم ویل چې اووه تنه مسافران د لوی لارې د پولیسو د لوی لارې ساتلو پولیسو لخوا نه ژغورل شوي.
بله، د لکوندز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان چې د نننۍ پیښې نور جزئیات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، نن د کندوز تخار پر لویه لاره وڅلوېخت مسافر وسلوالو له بسونو له یو بس او سره چې ډول موټر راښکته کړل. و مسافر هم د لویې لارې د پولیسو په ډزو په نتیجه کې د یرغمل نیونکو له منګولو آزاد کړی شوي، خو د څلوېښتو نورو یرغملو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. او افغان چارواکو ویلي چې د هغوی د خلاصون لپاره عملیات په پام کې نیول شوي دي. د یادونې وړ بولو چې دغه راز وړمه ورځ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هم طالبانو دولس تنه چې یرغمل کړي وو وژلي. دا خبره د پاوز د استخباراتو یو چارواکي غلام محمد طاهری وکړه او وی ویل چې دغه دولس تنه چې وسلوالو طالبانو مخکې یرغمل کړي وو پکې اووه تنه پولیس او درې سرتیري او دغه راز دوه چارواکي شامل وو چې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول.
ازادي راديو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راديو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغان ولسمشر دوه مرستیال د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان د باور رای د اخیستو لپاره نن ولس جرګې ته معرفي کړل. سرور دانش نن د ولس جرګې په عمومي غونډه کې له وکیلانو وغوښتل چې اوسنیو امنیتي شرایطو ته په کتو دغو کاندیدانو ته ژر د باور رایه ورکړي. د ولس جرګې ځینې غړي وایي چې په حکومتي ادارو کې د سرپرستۍ فرهنګ د پای ته رسېدو لپاره به د کاندیدانو ته د باور رایه ډېر ژر ورکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال وایي د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدانو ته د باور رایه په ورکولو سره به په ادارو کې د سرپرستۍ سیستم ختم او د هیواد امنیتي وضعیت به ورسره ښه شي. سرور دانش د ولسي جرګې غړیو ته وویل اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو له بل هر وخت زیاته اړتیا ده چې ولسي جرګه معرفي شویو کاندیدانو ته د باور رایه ورکړي.
نن ورځ د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان تاسو معرفي کوم. له تاسو وکیلانو څخه جدي غوښتنه کوم څومره چې ژر کېدی شي دغو شخصیتونو ته د تایید رایه ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د ملي امنیت سرپرستۍ لپاره محمد معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت لپاره ډګر جنرال عبدالله خان حبیبي د سرپرستانو په توګه ونومول چې اوس ولسي جرګې ته ور وپیژندل سول. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي او له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د سرپرست لخوا رهبري کیږي. د ملي امنیت اوسنی سرپرست محمد معصوم ستانکزی تیر کال جمهوري ریاست د دفاع وزارت لپاره د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړی وو، خو ښاغلی ستانکزی ونه توانید چې د باور رایه خپله کړي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په راتلونکې اونۍ کې به نویو معرفي شویو کاندیدانو ته د باور رایه ورکولو بهیر پیل کړي. د دغه جرګې غړي عبدالله خان حبیبي او محمد معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورکولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسي جرګې غړي یوسف صابر ازادۍ راډیو ته وویل د هیواد روان امنیتي وضعیت او د سرپرستۍ فرهنګ د ختمولو لپاره د جرګې غړي چمتو دي چې یادو کاندیدانو ته د باور رایه ورکړي.
دوی به په دې راتلونکي هفته کې یا د څو ورځو کې د رایې د اعتماد د رایې اخیستلو لپاره دلته ولسي جرګې ته راشي. تاسو بهتره معلومه ده چې وضعیت ډېر زیات حساس ده په دې وختونو کې، نو دلته د ولسي جرګې وکیلان هم دا احساس کوي چې دوی باید دغه مهم دوه مهم نهادونه چې دي هغه باید په سرپرستۍ کې پاتې نه شي. او زه امیدوار یم چې دوی د ولسي جرګې نه به دوی د اعتماد رایه واخلي.
خو دغه جرګې بلغړی عبدالرحیم ایوبی وایي حکومت کې د نن خپل منځي اختلافونه او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ قومي او سمتي دریزونه باید د لامل سي چې عبدالله خان او محمد معصوم ستانکزی د باور ترلاسه نه کړای شي. خو دا به وروسته روښانه سي چې آیا ولسي جرګه یا دو کاندیدانو ته د باور ورکوي او کنه.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډونکوونکي یاست، اته سوه اته نوي دایل کړی د ازادۍ راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوري، له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي که په تورخم کې د مسافرو په وړاندې بندیزونه همداسې دوام وکړي نو ولسی خوځښتونه به راپورته شي. په تورخم کې پاکستاني چارواکو له یوې مودې راهیسې د مسافرو پر تګ راتک سخت مقررات وضع کړي او له مسافرو چې له پولې تیریږي د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کوي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري دا موضوع څېړلې ده.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي د تورخم په دروازه کې د مسافرو پر تګ راتګ روسي بندیزونه او شرطونه د ولسونو د منلو وړ نه دي او کچېرې همدې ستونزې دوام وکړي نو ولسي خوځښتونه به راپورته شي. د تورخم دروازې په اړه د خلکو غبرګونونه هغه مهال راپورته شول چې له تیر یوې اونۍ راهیسې پاکستاني ملیشو په تورخم دروازه کې له ویزې پرته د مسافرو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د ننګرهار دولتي شورا وکیل اجمل عمر وایي د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د یو قوم نه بېلیدونکي کورنۍ استوګنې دي او د پاکستان حکومت د هڅه ناکامه ده.
حالانکه چې هغه معاهده چې پخوا شوې ده د هغې په اساس باندې یا خوا پښتانه ورونه یا دې خوا پښتانونه هېڅکله نه شي کولی چې هغې څوک پاسپورټونه والي او په ویزه باندې تګ راتګ وي، ځکه زموږ تاسو یعنی هم دې خوا خپلوي سره لرو، هما خلکو سره خپلوي خپلمنځو کې لري. که چېرته دغسې مشکلات دا خلک زموږ همسایګان او د افغانستان خلکو ته پیدا کوي نو په دې کې هم موږ د مرکزي دولت نه غوښتنه دا کوو چې دغې موضوع ته زر تر زره د پای ټکی کړي، ځکه چې افغانستان ولسونه دغې سره ډېر مشکل په حال کې دي.
نو موړه وای کچیرې د تورخم په دروازه کې لګیدلې بندیزونه لري نشین او ولسونه مجبور دي چې د کار پرځید راپور دشي. دی وای هغه وخت بیا د ولسونه مخه هیڅ څوک نشینی ولې.
کچرته دغه سي فشار په مونږ باندې وردی خدایانه خسته ولس سباله جګیږي او د دوی په خلاف باندې غږ دی او چتای او کبه دغه سي مشکلات هم زیاتیږي. نو تاسو مطمئن اوسئ چې لکه څنګه چې پوخه خلکو د چړې او د توري او تبرګي سره جګشي نو یو بیا به داخله راځيږي دغه سي کړونو په خلاف.
بلخوا د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وای د تورخم پر دروازه ورستی او بندیزونو خلک لګنو ستونزو سره مخ کړي او دوی دا مشکل له مرکزی حکومت سره شریک کړي ترڅو د ډیپلوماټیکو لارو دا مسله اواره شي.
او وقنم دا اوس خود ویزی مشکل په مجموع کې پیاچه ویزه ځکه موږ د پخوانی پروتوکولو نه مخې چې دغه سیمه باندې به خلک اخوا دي خو خلک به آزاد لره تل هیڅ مشکل او دا ستونزه تر اوسه پورې نه پیښه شوې. دا خو ان شاء الله مرکزی حکومت به زموږ په دې کې هڅه کوي هغه خپل کار به کوي چې
تورخم دروازه یوازې د ډیورند کرخې دواړو غاړو ته میشتو پښتنو لپاره د زورونې لار ګرځېدلې او کله په یوه او کله په بله بهانه د مسافرو پر مخ تړلې وي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې هیواد د قانونو د غیر قانوني انکندنو په برخه کې به د ګلوبل ویتنس څیړنیز بنسټ د وروستي راپور د هغې برخې په اړه اقدام وکړي چې په دوی پورې اړه لري. د دې وزارت ویان محیودین نوري نن په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی په تېر یو کال کې د افغانستان د قانونو لزور څخه وبخې دوی په افغانستان کې د غیر قانوني کیندنو ډیره مخه نیولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د ګلوبل ویتنس راپور به د دې وزارت لخوا وڅېړل شي او د دوی هڅه هم داده چې د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیول شي. اجمل تورمانی نور تفسیر وړاندې کوي.
د قانون وزارت د ګلوبل ویتنس څیړنیز بنسټ پر راپور کې د هغو اشخاصو پاړه چې ویل کېږي د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې لات لري وایي یو شمیر بنسټونه شته چې په دې برخه کې مستقیمه دنده لري او هغوی باید په دې اړه پریکړې وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیودین نوري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ویګړې خبري غونډه ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په برخه کې به د ګلوبل ویتنس څیړنیز بنسټ د راپور د هغې برخې په اړه اقدام وکړي کوم چې په دوی پورې اړه لري.
د هغو موضوعاتو په اړه چې مطرح شوي او یوه برخه د قانون او پټرولیم په وزارت پورې اړه لري د هغې په اړه به اقدام وشي او د فهرست په اړه یو شمېر بنسټونه شته چې په دې برخه کې مستقیمې دندې لري او هغوی باید په اړه خبرې او پریکړې وکړي.
ښاغلی نوري وایي چې د مقررو او طرزالعملونو په اړه ډېر بنسټیز اصلاحات راغلي چې دا به د لاجوردو او نورو قیمتي ډبرو د قانوني کیندنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. د نوموړي په وینا دوی په تېر یو کال کې د افغانستان د قانونو له 1200 غیر قانوني کیندنو مخنیوی کړی دی. د ګلوبل ویتنس په نوم څیړنیز بنسټ د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د بدخشان ولایت د قیمتي ډبرو قانونه د یو شمېر زورواکو او سیمه ییزو قوماندانانو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. په دغه راپور کې د عبدالمالک په نوم د یو سیمه ییز قوماندان نوم هم راغلی چې ویل شوی د ملي دفاع وزارت د پخواني وزیر بسم الله محمدي ملاتړ له ځانه سره لري او د بدخشان ولایت په کران او منجان کې په غیر قانوني ډول قانون کیندي. خو بسم الله محمدي د سه شنبه پورز په کابل کې په وی خبري غونډه کې له یاد تورونو ځان پاک کړ. خاغلی محمدي د پوړاندې د غیدا به بنسټه ګڼړي او د اسنادو د موجودیت په صورت کې ځان خلکو او قانوني ارګانونو ته جواب کوي ګڼل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د ګلوبل ویتنس راپور به د یاد وزارت لخوا وڅېړل شي او د دوی هڅه هم داده شي د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه د ورځې په خبري ناسه کې وویل
گزارش از طرف ما در وزارت مداخله
دا راپور به د کورنیو چارو وزارت لخوا تر غور او څیړنې لاندې ونیول شي او هغه مسولیتونه چې موږ ته راګرځي موږ به هڅه وکړو چې د خپلو پروګرامونو په چوکاټ کې د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنې څخه مخنیوی وکړو.
از استخراج غیر قانونی معدن افغانستان جلوگیری بکنیم.
د افغانستان د قانون وزارت وایي د ټولو هغو کسانو په اړه د قانوني اجراتو غوښتونکي دي کوم چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې او د قانوني موادو په قاچاق کې لاس لري. د دې وړاندې شفافیت د څار سازمان ویلي د افغانستان د قانونو له غیر قانوني کیندنو څخه وسلوال مخالفین او زورواکي ګټه اخلي او کې حکومت مخه ونه نیسي هغه هیلي به عملي نشي چې ولسمشر په اوږدمهال کې قانونه د اقتصادي ځان بسیاینې سرچینه بللې.
و موندل چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هیواد د قانونو د غیر قانوني کیندنو په برخه کې به د ګلوبل ویټنس سیرنیز بنسټ د ورستی راپور د هغې برخه په اړه اقدام وکړي چې په دوی پورې اړه لري. په دغه راپور کې چې د تیر ورځ خپور شو د افغانستان په شمال په تیر بیا بدخشان کې د لاجوردو د کان د غیر قانوني کیندنو پر موضوع ډېر سرخې چې ترې سیمه ییزې ملیشیا او دغه راز وسلوال طالبان ګټه پورته کوي. د افغانستان د برخې مسؤول ویلي دي چې که چیرې د افغانستان حکومت د قانونو سم مدیریت وکړي نو تر ډیره به د دې هیواد اتکا پر بهرنۍ مالی مرستو کمه شي. په افغانستان کې د عوایدو د راټولېدو د هڅو په ترڅ کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ترانسپورټي اسانتیاو د ښه والي او د عوایدو د شفافیت لپاره غواړي د ښار په دخولي دروازو کې 8 ترمینلونه جوړ کړي. دغه ریاست دوه نورې طرحې هم جوړې کړي چې په کندهار کې د سړکونو د خرابوالي د مخنیوي لپاره ځینې مقررات په پام کې نیول شوي دي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
په کندهار کې یوه دوه نیوکه دا ده چې د ترانسپورټ د عوایدو د راټولولو په برخه کې شفافیت نشته او په ښار کې د چلیدونکو ترانسپورټي موټرونو کنټرول هم په سمه توګه نه ترسره کیږي. خو د کندهار د ترانسپورټ ریاست مسؤلین وایي د دې ګمان د لرې کېدو لپاره خپل وزارت ته دوه نوې طرحې وړاندې کړي. د ترانسپورټ رئیس نجیب الله احمدی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي په جوړو شوو طرحو کې تر ټولو ګټورې د ښار په څلورو دروازو کې د اتو ترمینلونو جوړول دي. هغه زیاتوي چې د دې ترمینلونو په جوړولو سره نه یوازې د عوایدو د راټولولو او ترانسپورټي موټرونو په کنټرول کې شفافیت رامنځته کیږي، بلکې مسافرونو ته به ښار ته د داخلېدو سره سم د ناستې د ځای ډوډۍ خوړلو او د شپې تېرولو امکانات برابر سي.
چې ترمینلونو د کندهار لپاره به 8 ترمینلونو به جوړ کړم. البته دې طرحه به زه راوستم، دا موږ پیشنهاد بلور ته وکړو چې د ښاروالۍ د طریقه موږ ته جوړ شي چې هغه بودیجه چې تخصیص کیږي د دې لپاره د خصوصي سکتور لخوا جوړ شي چې بیرته زموږ په ولایت کې مصرف شي، یعنی مرکزي ته ولاړ نه شي. دلته ښاروالۍ ته ولاړ شي، د ښار خواته د ښار د ښاروالۍ د خواته بیرته هغه بودیجه چې په لاس راوړل کیږي هغه دې بیرته په ښار کې مصرف شي.
د کندهار د ترانسپورټ رئیس همدا شان وایي د نورې طرحې د الکترونیکي دروازو نصب دی چې د اضافه بار موټرونو د کنټرول ترڅنګ به د مسافرونو د سب په برخه کې هم ګټور تمام سي. تر اوسه د دې طرحو د تطبیق د نیټې او لګښتونو په اړه معلومات نشته، خو د ترانسپورټ رئیس وایي چې اړوند وزارت ورسره د کار د ژر پیل ژمنه کړې ده.
موږ څلور دروازې د لورکي دروازې جوړ کړو چې هر موټر د دې پیسته وځي نه وځي. یو خو کېدلی سي تراسه ترانسپورټ په عوایدو کې لوړوالی راسي، دوه کېدلی سي د ښاروالۍ په عوایدو کې لوړوالی راسي، حتی د ګمرک په عوایدو کې لوړوالی راسي. هغه ښاري ټرافیکي ازدحام به دلته برابر وي، څوک به د سرغړونه نه شي کولی. دوهم کټګوري کې بلنټوناژ بار به مخه به د پاویده میر اساس به دا ځای وظیفه د دې د بلنټوناژ بار چې باید یې کنټرول کړي، دا هغه مخه پر وخت زمان باندې نیول شوی نیول شوی.
د کندهار د ترانسپورټ ریاست مسؤلین وایي ترانسپورټي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د هغه تړون د تمدید هڅې هم پیل کړي چې له مخې د افغانستان موټرونه کولای شي پاکستان ته واوړي.
خبریاست چیرونه په سویس کې د الټر غرونو لاندې د ګوتارت په نوم په نړۍ کې د اورګاډي تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. سویس ته دغه تونل پر جوړولو ولس کال کار وکړ او $12 میلیارډ یې پرې ولګول. په ګوتارت کوتل کې تر دې پخوا هم دوه تونلونه تیر شوي وو. لومړنی چې په 1928 میلادي کال کې جوړ شوی وو ریل لار ده. د سویس ګوتار تونل د جاپان تر سیکان تونل نږدې 450 کیلومتره اوږد دی. تر دې مخکې د جاپان دغه تونل د نړۍ تر ټولو اوږد تونل و. د سویس ګوتار تونل په ځینو برخو کې 1400 متر ژور جوړ شوی دی. په دې تونل به په ژمي چې نورې لارې واورو پوښلي وي زیات تګ راتګ کیږي. ویل شوي چې د دسمبر په میاشت کې به 350 باري اورګاډي او 50 مسافر وونکي اورګاډي په دغه تونل کې تګ راتګ کوي. د نړۍ د دغه اوږد تونل په پرانیستونکو مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ګډون کړی و. دا تونل به د جرمني او ایټالیا ترمنځ تګ راتګ آسانه کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون د رئیس د وژل کېدو د پیښې په اعتراض کې د کوټې مدافع وکیلانو محکمو ته له ورتګه بایکاټ کړی او درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی. په دې اړه په تفصیل په راپور سربیره دغه راز دا چې ولې په کندوز کې بیا د یرغمل نیونې پیښه کېږي او امنیتي چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي په ولسي جرګه کې د کندوز له یوه استازي سره مو خبرې کړې دي. په هلمند کې د پولیسو په تشکیل کې د هغو پولیسو چې یوازې نمونه په فهرستونو کې دی خو حضور نه لري په دې اړه هم یو تفصیلي راپور لرو او د اساسي او بشري حقوقو نیز پروګرام هم درته خبرو. خو اوس بیا هم ملالۍ بشیر ته ورکو چې د لنډ خبرونه واوروي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای چې د ولسی جرګې د وجلسې غړي شیرولی ورداک د قضیه د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت پاکستان ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي هڅې پیل کړې دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان له خپلو پنځو ملګرو سره وژل شوی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د شمیر رسنیو له لوري د ډرون یا الوتونکو کمرو په استفادې بندیز لګولی. هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپله بریا اعلان کړه. د چین په سرحدي سیمه شینجن کې چارواکي له اوسیدونکو غواړي چې د سفر د اسنادو د غوښتلو پر مهال باید خپل ډي ان ا نمونې ورکړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن مینسک ته سفر کوي چې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره وویني او په یو سیمه ایز غونډه کې ګډون وکړي. د وینوي څېړنې له مخې تیر کال په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی خو نور نړۍ زیاته خوندي شوې ده. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي له 2014 کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانه سمندرګي کې غرق شوي دي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې روسي هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان پر تازه او وچې میوې به مالیه له منځه یوسي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي رړې تویل چې په روسي هیواد کې د افغاني تازه او وچې میوې ډېر مینوال او د خرڅلاو شب مارکیټونه موجود دي.
په رسمي شکل باندې د روسي حکومت متحد شو چې د افغانستان په وچ او تازه میوې باندې او په سبزیجاتو باندې به محصول او کومکی محصول د منځ وړي او دوی ته به سهولتونه هغه مشکلات چې په ازبکستان کې په تاجکستان او ترکمنستان کې په ترانزیتي لحاظ باندې د افغاني سوداګرو د اموالو د انتقال په ارتباط موجود دي د هغې مملکتونو سره به خبرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې له افغانستان څخه د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرستیال ښاغلي الکوزي په ګډون 13 افغان سوداګر روسیې ته د سوداګریزو ستونزو د له منځه وړلو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خبرو په خاطر تللي وه. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برښنا د مزو د انتقال تړون لاسلیک شو. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي اړې تویل چې دغه تړون تیر ورځ لیوی هندي کمپنۍ سره د 199 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. تاریخ د جوزا پر 13 تر غرمې مخکې د کی پی ټی ایل کمپنۍ سره چې یو هندي کمپنۍ ده دغه تړون لاسلیک شو. د شغل توحیدی په خبره د دغه پروژې مصرف آسیایی بانک ورکوي. د برېښنا دغه 1500 کیلو ولټ مزي چې د 1000 میگا واټ برېښنا د انتقال ظرفیت لري د اړتیا وړ برېښنا د الوان له دشت څخه کابل ته انتقالوي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 10 پوله یو پاونډ 99 افغانۍ او 10 پوله یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 1555 افغانۍ. د خبرونو پای
له سبون کاکړ نه په مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. دا چې ولې په کندوز کې د برمتنې ونې پیښې تکرارېږي او افغان امنیتي ځواکونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي په دې اړه مو په ولسي جرګه کې د کندوز له یوه استازي سره مرکه کړې. خو له دې مرکې مخکې
په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون د رئیس د وژل کېدو پیښې ته مخه کوو. په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون رئیس نن په وسلوالو په ډزو ووژل شو. دغې پیښې په اعتراض کې د کوټې مدافع وکیلانو محکمو ته له ورتګ بایکاټ کړی او درې ورځنۍ ماتمې اعلان کړی دی. پر امان الله خان اڅکزي وسلوالو په داسې وخت کې ډزې کړي چې هغه له خپل کوره پوهنتون ته روان و. پولیس وایي نوموړی ډزو په نتیجه کې سخت ټپي شوی و او روغتون ته تر رسولو وروسته ساه ورکړه. تفصیلي لکوټه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر رپورټ کې.
پولیس وایي د پوهنتون رئیس په خپل موټر کې پوهنتون ته پر لارو و چې د سپینې او بروري سړک ترمنځ په ترخه کلي کې وسلوال ورته ودرېدل او د هغه پر موټر یې پر لپسې ډزې وکړې چې وایي په نتیجه کې نوموړی سخت ټپي سو او روغتون ته تر رسولو مخکې یې ساه ورکړه. له ډېرې مودې وروسته د یوه مسلکي کس د هدفي وژنې پیښه وسوه. که خدای کول موږ به یې په اړه شواهد ترلاسه کړو چې تر شا یې هر سبب و هغه به رابرسېره کړو او په کلاس لرونکي کسان به یې په سزا ورسوو. د کوټې مدافع وکیلان تر دې پیښې وروسته سمدستي د کوټې دولتي روغتون ته راورسېدل. د لا کالج د رئیس پر وژنه یې د احتجاج په توګه محکمو ته له ورتګ بایکاټ وکړ او درې ورځنی ماتم یې اعلان کړ. وروسته له هغه چې د پوهنتون د رئیس مړی د هغه کور ته یوړل سو، مدافع وکیلانو د کوټې ښار لوی زرغون سړک د موټرو پر مخ وتاړه او احتجاج یې پیل کړ. په ایالتي حکومت کې د شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلۍ غړی نصرالله زیری وایي امان الله خان اڅکزی یو روشن فکره انسان و، ځکه نو د علم دشمنانو هغه په هدفي توګه وواژه. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی او اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری د پوهنتون پر رئیس دا برید په کلکه غندلی او امنیتي ادارو ته په بیړنۍ توګه د بریدګرو د نیولو امر کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندوز کې نن یو وار بیا یو شمېر مسافر د وسلوالو طالبانو له لوري له موټرو ښکته او برمته شول. اسمه څروندې دې موضوع په اړه چې ولې په کندوز کې په پرله پسې توګه خلک تښتول کېږي او امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي له یوه استازي انجینر کمال صافي سره خبرې کړي دي. کمال صافي وایي
ډېره مننه. په اصل کې لومبۍ ګوته چې دا محلي یا سیمه ایز چارواکو ته یا ادارې ته نیول کېږي چې دوی انتهایی ضعیف برخورد کوي او دوی په ذات کې انتهایی ضعیف دي. که تاسو دې ته فکر وکړئ، یو څه مخکې په عین وخت کې قومندان د ولایت او والی د ولایت دواړه په رخصت باندې راوځي او ولایت همداسې پرېږدي. بله خبره دا ده، د دې خلکو په منځ کې د محلي چارواکو ترمنځ ډېره لویه بې اعتمادي ده او ډېره لویه نه عدم هماهنګي ده د دوی ترمنځ. بل خبره دا ده چې اوم مرکزي دولت او اوم محلي دولت په مجموع کې دولت د راضي کولو لپاره یا دولت د حمایت د مدد د کومک د مرستې د لاسته راوړلو لپاره حکومت، مرکزي حکومت او سیمه ایز حکومت هیڅ قسمه برنامه نه لري.
ممکن هم دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ دا په نورو ولایتونو کې هم موجوده وي. ممکن په بغلان کې هم داسې وضعیت وي، ممکن په تخار او بدخشان کې وي. لیکن ولې کندوز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې تر ټولو ناامن دی؟
په نورو ولایتونو کې په دغه سویه باندې مشکلات اداره کې زه نه وینم. بله خبره دا ده چې په مجموع کې په کندوز کې چې اداره ضعیفه ده، نو دشمن قوي دی، مخالف قوي دی، او چې چرته مخالف قوي دی هغه د خپلو کړنو ته او چارواکو ته بره کړنو ته ادامه ورکوي. خو په کندوز کې متاسفانه انتهایی هم عدم هماهنګي په ډېره لوړه کچه باندې بې اعتمادي او د ولس د لاسته راوړلو لپاره هېڅ قسمه برنامه نه
لري. عدم هماهنګي خبره کوي، عدم هماهنګي نه منظور سره دی امنیتي ځواکونو ترمنځ؟
د عدم هماهنګي نه زما منظور دا دی چې ستاسو یاد دي د دې مخکنۍ واقعه چې وشوه، د مخکنۍ واقعې دلته مطبوعات لاړل او دغه محل د یو قومندان نه پوښتنه وکړه. د محل د یو قومندان نه پوښتنه وکړه چې دا کار څه وشو. هغه وایي چې دا کار څه کېده، موږ ورته کتل، وایي چې موږ د خپل سوق ادارې نه د پوښتنه وکړه د قومندې، وایي موږ ته قومندان نه کړه شوه، موږ ته قومندان نه کړه چې تاسو صبر وکړئ، زموږ حکم ته زموږ امر ته. دا کلیپ موجود دی، مطبوعات نشر ته قومندان معلوم دی، خبرې معلوم دي. یعنې دا څه معنی لري چې په محل کې یو قومندان د مرکز نه قومنده غواړي چې ګوره مخالفین دي تاسو یو ناوړه کړنه اجرا کوي او هغې د قومندې غوښتونکي یو دوی ته څوک قومنده نه ورکوي دې ته ادم هماهنګي وایي یو خبره بل دې ته ادم هماهنګي وایي چې کله دا واقع وشوه د قندوز ډېر چارواکو ته پته نه وایي زمونږ والي صاحب په هند کې دی په افغانستان کې دی په ترکیه کې دی په کابل کې دی په مزار کې دی لکه دغه نږدې دوه همداسې خلکو ته دا معلومات نه کېده بل قومندان صاحب امنیه چې کوم دی دا تشریف راولی وروسته به هغه یو یو نیمه میاشت ورو کوچې تشتوغل په ترکیه کې دی چا ویل په هند کې دی چا ویل دلته دی چا ویل هلته دی
داسې هم ویل کېږي د تیر والي په ارتباط هم دا ویل کېږي چې یو شمېر کړۍ خصوصا چې له مافیا سره ارتباط لري البته دا د دوی ادعا ده وایي هغوی کله چې د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي هڅه کېږي یا د دوی منافع له خطر سره مخامخ کېږي هغوی بیا هڅه کوي چې په کندوز کې حالات ګډوډ کړي
دغه دوه پیښې مشخصا د قاچاقو یا په دغه مافیاوي پوټکلیو پورې نشم تړلی البته د دغه تاثیر هم زه نشم ردولی دغه مافیاوي کړۍ دغه اختطافچیان د قندوز په نامیو کې ډېر لوی لاس راځي البته دغه دوه مشخصو پیښو پسې مشخص تلپي زه نشم تړلی خو دا سالم حقیقت دی چې دلته مافیاوي دلته اختطافچیان دلته چې کوم دی قاچاقبران د سلاو قاچاقبران د مواد مخدر قاچاقبران د قندوز په نامه یو ډېر لوی لاس دی او په دې کې اکثر ځینې داسې خلک دی چې هغه دلته په مرکز کې هم ډېر په لوړو چوکیو باندې ناست دي او په مرکز کې په ډېرو مهمو ځینو پسې تړلي دي او د دېو د ځینو لاندې د دېو په ګریوانونو کې دا کارونه چې کوم دی جریان لري
په ولس جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی انجینیر کمال صفای و چې د یرغمل نیون د پیښو په اړه نظر څرګندو نن په کندوز کې څلوېښت تنه بیا وسله والو طالبانو یرغمل کړل د هلمند امنیه قومندان د دې ولایت د پولیسو تشکیل په سلو کې څلوېښت خیالي بولي یعنې د پولیسو نومونه شته خو هغوی عملا حضور نه لري منتقدین د هلمند امنیت د خرابوالي یا ویلت هم په دې ولایت کې د کافي امنیتي ځواکونو نه موجودیت بولي په دې اړه نور د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې
د تیر میلادي کال په وروستیو کې د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیرته روزنې تجهیز او تشکیل د بشپړتیا پروګرام د افغان او بهرنیو روزونکو او مشاورینو تر نظارت لاندې پیل شو خو د ملي پولیسو د روزنې او تجهیز بهیر د تیر یو کال رئیس په ټپه ودرېدی او پر ځای د 12 ټولګیو څخه هغه فارغانو ته اولیت ورکول شو چې تر شپږ میاشتو مسلکي زده کړو وروسته د افسرانو په رتبه فارغ کیږي د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال اکانور کیتونځی وای د پولیسو د شاوخوا لزر نه پرست تشکیل څخه تر څلور زر ډیر خیالي دي او هر میاشتې ماشونه د وغوی د قومندانانو او یا اړوند کسانو شخصي جوبن تلویزی کیتونځی چې خبري ناس ته معلومات ورکول ول د هلمند د پولیسو ټول تشکیل څخه څلور سلنه اصلا وجود نه لري او د دې جملې ډیر د لوړ پړو چارواکو او وکیلانو په امنیت بوخت دي
اما بر شما اطمینان میگم که قسمی که تا اعلال از بعضی ولسوالی ها محلات حوزه امنیتی که ما وارسی کردن بیش از 40%
دی وی ز تاسو په ډاډ وایم تر اوسه په ولسوالی او سیمه کې چې موږ خپل تحقیق او بررسی پیل کړی د څلور سلنه پولیسو تشکیل خیالي دی او په ذات کې د هلمند پولیسو په تشکیل کې شی وجود نه لري موږ کسان ته چې د پولیسو په لیکو کې دند لري او غیر حاضر دي دوه ورځې وخت ورکړی دی کچې حاضر نسی له دند لور کیږي او یو سر قانوني چلند کیږي خوشبختانه ولې سم چې موږ تر اوسه 200 کسان بر طرف کړی دي چې ماشینه اخیستل کیږي او حاضرینه ورکوي او اتیاتن نور پولیس مو چې د ځینو داسې کسانو سره په دندو بختول چې د کورنیو چارو د وزارت سره هیڅ تړاو نه درلودی او ماشینه اخیستل کېدل له دندو ګوښه کړي دي د پولیسو یو سرچینې د نوم ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسوالیو اکثره پولیس په خاص ډول د جنګي سیمو پولیس د قومندانانو په خوښه ماشینه اخلي چې اکثره وخت ورته د نیم یا د هغه نه د لږ معاش معادل پاکستاني روپۍ ورکول کېږي ویل کېږي تر دې دمه د نادالي او مرجي ولسوالۍ د پولیسو د خیالي تشکیل په اړه تحقیقات پیل شوي دي د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال اکانور کیتونځی ویل د مرجي د 450 پولیسو څخه 300 وجود نه لري او یوازې 150 تنه په دندو کې حاضر و خو د نورو ماشونو اته میاشت کېږي چې د قومندانانو شخصي جیبونو ته لوېدلي دي
مو هم در جستجوی هستیم که اشخاص افراد که بنام سرجنګ سره قومندان قبلي د اینج وجود
دی وایي موږ بوخت یو چې د پخواني امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په نوم هغه 200 اویا تنه پولیسو هم له دندو لرې کړو چې اصلا په هلمند کې وجود نه لري او یوازې د سرجنګ دوستانو وکړي
مطالبه سره دندې سره کوي، خو معاش د هلمند د پولیسو د تشکیل څخه اخلي او دا موضوع په رسمي ډول عدلي او قضایي ادارو ته رسېدلې ده. او په دې برخه کې د ولسمشر په امر خپله د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مو انکار کوي. مل پاسوال اکانور کې تنظیم ویل چې د هلمند په سلګونو پولیس د خپلو اصلي دندو پر ځای د ملي شورا د وکیلانو د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو او حتی یو شمېر عادي خلکو په امنیت او ساتنه بوخت دي. هغه وویل د ولسمشر په امر د پولیسو د تشکیل او اصلاحاتو کار پیل کړی دی او تر هغه به دوام ورکړي چې کارونه یې بشپړ شي. په هلمند کې د ټولو افغان سرتیرو شمېر 2000 ښودل کېږي. دا چې د دومره سرتیرو په موجودیت کې هم د هلمند جګړه د ورځې نه بلې ته پراخه کېږي، یو لامل یې د ځواکونو په منځ کې د خیالي تشکیل موجودیت ښودل کېږي. د هلمند خلک د پولیسو په لیک کې د اصلاحاتو د پیل او د خیالي تشکیل په اړه د پیل سو طاقت ورکړی کوي. دوی د 215 میوند کل اردو په چوکاټ کې د ملي اردو د اصلي شمېر د معلومولو په خاطر د دې ډول تحقیقاتو او بررسۍ د دوام غوښتنه کوي.
د اردو په برخه کې د تحقیق وسي او د اردو د کیک شمېر د معلوم سي. موږ په دې کې نو چې دا کار په اردو کې هم موجود دی، دونو سرتیره نسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
دا ډېر د خواشینۍ ځای دی او موږ په دې ډېر خواشین یو چې څوک د سرتیرو د وینو څخه استفاده کوي. یعنی په دې معامله کې چار څوک لاس لري، که هغه سر جنګ وي که یا بل د دولت لوړ پوړي چارواکی وي، نو هغه باید په دار وځړول شي، هغه قانوني چلند ورسره وشي تر څو نور کسان د دوی څخه پند واخلي او دوی د دې ملت ته د دوی حکومت او د خلکو په وینو باندې معامله کړې ده.
د هلمند پولیسو د خیالي تشکیل مسله نوې خبره نه ده، خو په دې اړه رسمي تاکات ورسته لغه پیل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دروانه اونۍ د دوشنبه په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین ته دنده وسپارل شو. د هلمند د پولیسو واقعي شمیر په ګوته کړي او راپور ډیر ژر جمهور رئیس ته وسپاري. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په مزنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر مسؤول شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون او د ټولو انسانانو بخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیشبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګې ونه کتل شي، انسانانو سره دوګونکي عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلند وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفات نه برخمند وي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض وباندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکی عمل وشي، دوه ګونکی عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، دغونه د ټولو خلکو لاساسۍ یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولې متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه ایجاد کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودې کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونه شي، چلندونه دوګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې ښځو سره یو رقم چلند وشي لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو په دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي، هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کېږي. کله چې عقدې منځته راغلي د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کېږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګونکي عمل شوی ده په ډېرو مواردو کې هغوی بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي.
ډېره مننه احمدزی صاحب. په یوه ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتول څه تاثیرات لري او که چیرې رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډېره مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړو که چیرې دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نه موږ شروع کړو، دلته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکانو ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او هلکانو ته په بله سترګې لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډېرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي، نو د دوی چلند بیا وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دو سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي، نو تاثیر ډېر زیاته که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ په کې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدواره ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس زموږ په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګه کې ورنه رنځ ولي همدا اوس.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر واله یا په دالاس واله
وو باندې نور مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي ملک زاده صاحب د ورستي پښتنې په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندل دی د افغانستان اساسي قانون د سیمه ایز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بي ساري اساسي قانون بل شوی دی د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو لیکلو تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړی او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصفیه کړي رعایت کړي لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني په توګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل په اړه څه ویل سوی
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې ام د قانون لحاظ ام د اسلام د سپیسیلی دین د اصول او د تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید 100% په نظر کې ونیول شي ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنې کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونیشي انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونیشي یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مسایده شي هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل د رعایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توب حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بناً کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډېر اسانتیاوې منځته راوړي، او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنها دا چې انسانان ته ډېرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته، کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډېر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي، او بالاخره